جد فیصل پاران د مرکی ورستوی برخه او د فخری بنگش غزل زه شوی دی د خبرونه کوربه باز محمد پد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د مرحوم قلندر مومند په کډیو ادبی فعالیتونو یو رپورټ ولرو. بیا به د خیبر پښتونخوا سوابۍ ضلع په ادبي او فرهنګي فعالیتونو د فیصل پاران د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وچلو او په آخره کې به د فخری بنگش په غږ کې د هغه یوې غزلې ته تم شو. لومړی رپورټ ترازو. مرحوم قلندر مومند د شلمې پیړۍ له هغو سترو ادیبانو څخه یو ګڼل کیږي چې د معاصر پښتو ادب ستنې ورته ویلی شي. مرحوم قلندر مومند د بزمې ادب او ولسي ادبي جرګې له فعالو غړو څخه و او کله چې یادو جرګو د ناسازګاره حالت څخه خپل فعالیتونه وځنډول نو استاد قلندر مومند پېښور کې د ساو لیکونکو مرکې په نوم یوه ټولنه پرانسته چې د ژوند تر پایه پورې یې د ژوند فرهنګي کول روزنه او پالنه وکړه. د مرحوم قلندر مومند د کړو فعالیتونو په اړه مو د پښتو ادب څو تنه استادان په یو رپورټ کې درغږولي دي. پروفیسر ډاکټر زبیر اسد چې له ارواښاد قلندر مومند څخه یې ډېره ادبي زده کړه کړې او له پیله یې په ساو لیکونکو مرکه کې فعاله ونډه لرلې وایي چې استاد قلندر مومند په داسې وخت کې د ساو لیکونکو مرکه پرانستله چې د هغه وخت اشد ضرورت و.
قلندر صاحب چې ساو لیکونکو مرکه جوړه کړله د هغې وجه دا وه چې ولسي ادبي جرګه ختمه شوې وه او څه کسان چې دي کم پرست او ترقي پسند د هغه په جیلونو کې وو او څه د ملک نه بهر و جلا وطن و او قلندر صاحب د یو تنظیم را جوړولو ضرورت محسوسولو چې د زلمي ځوانان چې دي شاعران ادیبان دوی ته یوه لاره ورکړي یو پلیټفارم ورته ورکړي او په دغه غرض باندې هغوی مرکه را جوړه کړه په 1928 کې او د هغوی په روزلو باندې لاس پورې کړ. هر هفته به تنقیدي اجلاسونه کېدل او زموږ د ټولو تربیت چې کوم دی نو په مرکه کې شوی دی. قلندر مومند صاحب کړی دی او ډېر په مینه یې کړی دی.
پروفیسر ډاکټر رجولي شاه خټک وایي چې مرحوم قلندر مومند پښتو ادب ته په هره برخه کې د پام وړ کار کړی دی.
یو لوی شاعر، یو لوی ادیب، عالم، لغت پوه، کم کم د ژبې یا د ژبې د علمونو کم اړخ دی چې هغه پکې کمال نه دی کړی. قلندر صاحب خلک یې پیدا کړي، شاګردان یې پیدا کړي او مکتب یې پیدا کړی دی. بل ټول نه خبره سوچه ژبه هغه ډېر زیات دی باره کې سنجیده و. لغتونه دریافت ته مونږ ګورو، بیا تخلیقي ادب دی، افسانه ده، یا شاعری ده، نظم دی، بیا په دې کې د مضمون د سبجیکټ خبره ده. نو ترقی پسندی او ښاغلی مقصد په ډېره ښه طریقه باندې قلندر صاحب دغه خدمات ته چې مونږ ګورو دغه مکتب فکر ہے کسان ته چې ګورو یو ډېر کلیئر صفا ستھرا هغه دا خدمات کړی دی پښتنو ته او پښتو ژبې ته.
پروفیسر سیرمنګل وایي چې د قلندر مومند سره په ناسته کې د پښتو ادب د زده کړې تر څنګ د تنقید د برداشت ماده هم پیدا کړې ده.
قلندر مومند صاحب خو داسې شخصیت و چې د هغه پښتو ژبې د پاره دا یو حقیقت ته دین انکار نشي کې چې هغه ډېرې بخښنې دي. یقینا زه به دایم چې موږ د افسانې چل لیکل دا غنه زده کړې دي، د تنقید چلم دا غنه زده کړې دي، د برداشت هغه ماده. یو سړی که خبره کوي نو هغه باید چې هغه د بل خبره واوري هم، یعنی هغه به موږ ته دا چل خوړو چې د چا فنفاره به تنقید ته وړاندې کړی شوه نو هغې کې په دې نورو تنظیمونو کې به هغه دپاره اجازت نه وه. بغلی ناست و قلندر صاحب هغه لم اجازت و چې نه تم خپلې څه پایه کې که څه ویلی شي دا څه بدیت نشته.
شهاب بنوسی هم وایي چې د ساو لیکونکو مرکې له برکته یې د لر او بر پښتنو لیکوالو سره پېژندګلوي پیدا شوي او له هغوی زده کړه هم کړې ده.
مرکې ته د قلندر مومند غونډې ته به چې د کم ځای نه به څوک راغل که هغه به د کابل نه راغی، جلال آباد نه به راغی، کندهار نه به راغی، کوټې نه به راغی، که د بار دنیا نه به راغی، نو موږ ته یادېږي چې په دې غونډه کې به یې شرکت کولو او موږ به د هغې سره لیدل کتل هم کېدل او هغې نه به چې کومه ده استفاده هم کوله. یا چې کوم موږ غزل پیژنو، په غزل کې تا غزل پیژنو، سکته پیژنو، رواني پیژنو، بهر پیژنو، کافیا پیژنو او ردیف پیژنو او داسې نور د غزل چې کوم لوازمات دي دا موږ هم په دې غونډو کې هم د دې غږلو نه زده کړي دي.
هر وخت قلندر مومند ګڼ شمېر چاپي اثار پرېښي چې د سباون په نوم یې یوې شعري ټولګې د لوستونکو پام ور اړولی و، د ګجري په نوم یې د افسانو ټولګه خپره کړې وه، د دریاب په نوم یو ذهیم قاموس یا ډکشنري خپره کړې ده، او له دې نه علاوه یې په تحقیقي ادب کې هم ګڼ شمېر کتابونه لیکلي وو چې پټه خزانه فلمیزانې د محمد اوتک د پټې خزانې په رد کې خپور کړی و چې د لر او بر پښتنو ترمنځ یو شمېر مخالفتونه ایجاد کړل او د پښتو ادب ګڼ شمېر څېړونکو د قلندر مومند دعوه باطله وګڼله چې استاد امیش خلیل د ټول پارسنګ په نوم یو کتاب خپور کړ چې د مرحوم قلندر مومند نیوکې یې رد کړې وې. ارواښاد قلندر مومند په 2003 کال کې وفات شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو له ښاغلي فیصل پاران څخه د سوابۍ ځلې په فرهنګي وضعیت اورېدلی وي چې په یاده سیمه کې په تیر کې هم فرهنګي سټې وي او اوس مهال په کې هم یو شمېر فرهنګي ټولنې فعالې دي چې د پښتو ادب د پرمختګ لپاره کار کوي. دا چې دغه فرهنګي ټولنې په خپلو غونډو کې څه ډول فعالیتونه ترسره کوي د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترېنه واورو.
تاسې د ډېرو ټولنو نومونه واخیستل چې 15 ورځنۍ او میاشتنۍ غونډې کوي، تاسې هم په دغه غونډو کې ګډون کوئ؟ که ګډون کوئ نو هغلته د غونډو روش څنګه دی، په څه ترتیب ترسره کیږي؟
زه خپله دې کې په ځینو غونډو کې شاملېږم، بلکې زه به دا ووم چې دا دې کې پښتو ادبي ثقافتي تړون چې دی د دې هرې میاشتې غونډې ته زه کوشش کوم چې زه لاړ شم. دا یو ډېره لویه غونډه وي، په هغې کې داسې چې لکه لومبی د تېر اجلاس هغه کاروایي واورولی شي، بیا په هغې خبره وشي، د هغې نه پس چې تنقید دپاره څه وړاندې کېږي هغه وړاندې شي، او هغې نه پس په دې باندې چې کوم دی بحث کېږي. دغه حال چې کوم دی د کلیوال ادبي ټولنې د کام قلم ادبي ټولنې د درې واړو کې خصوصا تنقیدي نشستونه لکه کېږي په دې کې، او مشاعرې هم داسې چې خپل موسم کې مشاعرې چې کوم دی نو تقریبا ډېرې کېږي، او په د سپرلي په دې ورځو کې خو ډېر دومره مشاعرې چې ځینې وخت پکې داسې وشي چې په یو شپه باندې دوه مشاعرې هم راغلي دي، نو او هغې کېدای شي د شاعرانو او ادیبانو سره سره خلکو په هغې کې چې کوم دی انتهایي جوش و خروش و ټوله شپه چې کوم دی خلک مشاعرو کې ناست دي او د هغې نه خوند اخلي او هغې کې شرکت کوي.
فاران صاحب، تاسې په خپلو خبرو کې ډېرې ټولنې یادې کړي او ډېر شخصیتونه مو وښودل هغلته په ادبي ډګر کې فعال دي، څه داسې چاپي مواد هم ورکوي ټولنې ته که نه؟ یعنی مجلې شته، میاشتنۍ، درې میاشتنۍ یا هفتواري؟
مجلې شته، اگر که موجوده وخت کې دغه صورتحال ډېر ښه نه دی، خو یو وخت پورې وږمې ادبي سلسله تلا محمد شباب ډېر وخت پورې وچلوله، د هغې نه مخکې فهیم سرحدي تنظیم رساله ډېر وخت چلولې وه، یو دوی وخت کې چې کوم دی یو افتروزنۍ اصلاح ده چې هغې کې دو ژبو کې پرونې کېږي، پښتو او په اردو کې. د دې نه علاوه کړمار یو سلسله ده چې هغه په کدګۍ سره چاپ کېږي، او نو دغه موجوده صورتحال د حجرې په نوم باندې دوه رسالې دي، یو مکمل پښتو رساله ده، یو پښتو اردو، دواړه په هغې کې ژبې دي. نو دغه صورتحال دی او غونډې کېږي، د خصوصا په د اردو او د پښتو په حوالې سره ډېر کار کېږي، د اردو ادیبان او شاعران ډېر راځي هلته کې، د پښتو فکشن، د پښتو شاعري چې کوم دی اردو له ترجمه کېږي او د اردو په مجلو کې چاپ کېږي. دا زیات تر دا کار چې کوم دی د سوابۍ په حوالې سره دا کېږي چې د اردو تخلیقاتونه دي او د پښتو تخلیقاتونه دي، اردو والا خبر شي او باقاعده اردو والا چې کوم ادیبان دي د اسلام آباد، نو هغوی دا کوشش کوي چې د دې ځای پښتانه شاعران او ادیبان هلته کې لړ شي او هغوی سره په پښتو ادب بنې، هغوی نشستونه کېږي، سوال جواب پکې کېږي، نو رجحانات باندې خبرې کېږي، نو دغسې سلسله روانه. روانه ده.
تاسو خو د سوابي پتیر پرهنګي وضعیت هم رڼا واچوله او اوسمهالي پرهنګي وضعیت ته تم شوي چې ډېرې د کارنامې مو واخیستلې چې پښتو ادب ته یې واقعا ډېر خدمت کړی دی. تاسو هم د یو شاعر او لیکوال په توګه په ټولنه کې خلک پیژني، آیا څه داسې چاپي اثار لرئ؟
ډېره مننه. زما خو تر دا ساعته پورې یو د تنقید کتاب تنقیدی فیصلې چاپ دی، بل کتاب مې چې کوم پریس کې دی زر برا شي، هغه پښتو شاعرۍ کې اساطیری تلمیحات هغه دی. د دې نه علاوه زما د شاعرۍ کتاب لا کلام هم راتلونکی دی. دوه د شاعرۍ نور کتابونه زما د اختصار او د ردیف په نامه باندې تیار دي. د دې نه علاوه یو ناول زما ناچاپه پروت دی، او د خاکو یو مجموع مې ټولګه مې ناچاپه ده، او د تکلونو یو مجموع زما ناچاپه پرته ده. او کوشش کوم چې زر تر زره زه خپل دغه آثار زر لستونکو ته چې کوم دی راوړم. او یو 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 بل کتاب زما، چونکې بنیادی طور باندې زه تنقید لیکونکی یم، نو تنقیدی لیکونه زما ډیر چې کوم دی یو شمیر چاپ دي او په مختلفو مجلو کې. او دی وخت زما یو بل د تنقید کتاب تنقیدی تجزیه په نوم باندې چې کوم دی چاپ ته تیار دی. نه علاوه په مختلفو کتابونو باندې ما چې کومې سریزي لیکلې دي د تنقید په بنیادونو باندې، نو د هغې نه هم چې کوم دی زما اراده دا ده چې د هغې نه ښه یو زخیمه ښه سربه یو ټولګه ته جوړېږي. نو هغه هم زما خیال دی چې د تنقید او سریزه په نوم باندې زه هغه کتاب هم زر تر زره چاپ.
ډېره مننه، خوشحاله،
مهرباني.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د فخری بنګش په غږ کې د هغه غزل.
ژوند نه بیزارا سړی چرته لاړ شي، پروردګارا سړی چرته لاړ شي، ستا له انکارا سړی چرته لاړ شي، وایا نګارا او سړی چرته لاړ شي، او د خېټې غمه سودایی دې کړم، د خېټې غمه سودایی دې کړم دستا د پاره، سړی چرته لاړ شي، او د خېټې غمه سودایی دې کړم دستا د پاره، سړی چرته لاړ شي، او یاران په څله ما نزړه بدوي. سیماب صاحب، یاران په څله ما نزړه بدوي، یم نوزګاره سړی چرته لاړ شي. او مننه، د مینې لار د چلندون یې نشته، د مینې لار د چلندون یې نشته، په دغه لاره سړی چرته لاړ شي. مننه جی، د مینې لار د چلندون یې نشته، په دغه لاره سړی چرته لاړ شي. او چې مې ریبار سره هم نشیلی دی، چې مې ریبار سره هم نشیلی دی، نو آخر یاره سړی چرته لاړ شي. مننه جی، او چې نه پکلی نه پهار کې سکون، چینه پکلی نه پهار کې سکون، وخت خونخواره سړی چرته لاړ شي. او شعر دی څه، پر چینارا د ښکلا سرداره، پر چینارا د ښکلا سرداره، تا نه دلداره سړی چرته لاړ شي. فخری شتمن اسمان ته هم تلی شي، چې وی ناداره سړی چرته لاړ شي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
سولی پر لوگ
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ہے سکدا چی دا زمین لجوان دا سر نست دا
غلط فہمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگا خیند دے امین دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن و کتابو چون تا کینی چول تا خپل پلاو غلائی چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لوگ
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.